دوستانو ستړي مشهي دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزاج ملان دا طاهر روشن په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې د نن ورځې د غونډې حال درکو. نن د دې جرګې څلورمه ورځ ده او پکې د کمیټو پریکړې او د باسون نتایج په عمومي غونډه کې شریکیږي. خو تر هر څه مخکې راځئ چې خبرونه واورو. رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. په کابل کې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیافی ترڅو چې ټول موافق نوي د بده جرګې ورستي اعلان خبرونه کړي. د غزنی چارواکي وی د دی ولایت په یو شمیر سیمو کې د بهرنۍ ځواکونو او افغان ځواکونو په ګډو هوایوم ذکرې عملیاتو کې د کوټه شورا د دوه غړو په ګډون 15 وسلوال وچل شوی او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وی چې نه چارواکي په شمالي لویدیز ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د ډلېز څارین لپاره له یو سیستم څخه کار اخلي. خبرونه تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغه چې د جرګې ټول غړي فیصله شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه شي. ښاغلی سیاف نن د دې جرګې د پیل په څلورم ورځ د کاري کمیټو غړو ته وویل:
موږ د ځان نه کومه هنجره نه لرو، نن د ازمن هنجره تاسو ته تسلیم ده. د ازمن هنجره به ستاسو دپاره یو لوړ سپیکر وي. له ځانه موږ هېڅ شی د دې جرګې نه بیرون نه باسو.
خاغلی سیاف ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیچا په پلوي کمپاین نه کوي، بلکې یوازې د سولې هدف تعقیبوي. دا جرګه د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشری د راتلونکو ټاکنو 12 نوماندانو تحریم کړی ده. طالبانو هم دا مشورتي جرګه توتیه بلل ده. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د جرمني خبری آژانس د طالبانو د یو غړي سهیل شاهین څخه په نقل وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو او د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي پر مسئلو خبرې وشوې. د سهیل شاهین په خبره جرمني د افغانستان د سولې په مسئله کې د مثبت رول پر لوبولو هم ټینګار وکړ. دا جرمنی ځانګړي استازي په داسې وخت کې د طالبانو له دوهم نمبر مشر سره کتلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو پرون د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په تازه هوایي بریدونو او د افغان کمانډوي ځواکونو په عملیاتو کې د کوټه شورا د دوه غړو په ګډون 15 وسلوال وژل شوی دي. د غزنی د والی وان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل:
د واغز ولسوالۍ د ملک خیل په سیمه کې د ملا ادریس د سری قطې د ډلګیو مشر زیړګل مشهور په فیاض باندې او د کوټې د شورا د اقتصاد د کمیسیون دوه مهم غړي او وطنه بهرنیات باچ مجموع کې لس تنه وسلوال کې چې دا وژل شوي دي. او دغه راز د مقر ولسوالۍ په مربوطاتو کې په سنګاسي کې چې کوم برید ترسره شوی دی هلته هم 15 وسلوال له منځه تللي دي.
د وسلوالو طالبانو وایي سبیح الله مجاهد بیا د طالب وسلوالو د وشل کېدو خبر نه مني. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه یوازې د عامو خلکو پر کورونو چاپی وهلی دی. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندرګي کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کشتۍ چې د بیړنې مرستې غوښتنه یې کړې وه ژغورلې ده. چارواکو نن سهار وویل چې د هپینس یو له کشتۍ څخه چې ماشین یې له کاره ولیدلی او کنټرول یې له لاسه ورکړی و دوی د بیړنې مرستې غوښتنه ترلاسه کړې وه. دا پیښه د جدې جنوب لور ته په 80 کیلومترۍ کې شوې ده. عرب نیوز د سعودي د ساحلي ګارد چارواکو په حواله ویلي چې د دې کشتۍ ټوله شپږشت عمله چې څلی رشته ایراني سرتیری او دوه بنگلاديشیان دي ژغورل شوي او هم چاپیریال ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته شوي دي. د ژغورل شوي عملی مشخص ځای نه دی ښودل شوی او د ایران دولتي رسنیو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ټانکر ټریکر وپاڼه چې په نړۍ کې د کشتیو حرکات څاري اټکل کوي چې د کشتۍ 1,200,000 بیرله اومه تیل لیږدول. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چینایي چارواکي په شمال لویدیز ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د ډلیزې څارنې لپاره له یو خاص سیستم څخه استفاده کوي. هیومن رایټس واچ وایي چینایي مقامات د دې سیستم له لارې د مسلمانانو د مشخصاتو د هغوی د تحقیق او زنداني کولو لپاره کار اخلي. د بشری حقوقو د څار سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی وایي د چین حکومت د دې سیستم لالارې په شینجان کې له عادي وګړو هم پلټنه کوي. د دې نوي اپلیکیشن په واسطه د مسلمان وګړو وینه معاینه کیږي، د قد لوړوالی په نښه کیږي، څو له دې لارې د هغوی سیاسي او مذهبي ارتباط معلوم شي. هیومن رایټس واچ وایي د څارنې د دې اپلیکیشن له لارې د مسلمانانو تلیفونونه، موټرونه، پیژندپاڼې او حتی عادي حرکت هم تر کنټرول او څارنې لاندې دی. د چین په شینجیانګ ولایت کې د اویغور اقلیت په ګډون شاوخوا 10 میلیونه مسلمانان اوسیږي. او د امریکا د عدلی وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپورټ په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسله به د ډیموکراټانو د ولسمشر ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د عدلی وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوری غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته ویل چې د بنن د استازو جرګې چې ډیموکراټان پرې نفوذ لري د قضایي کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نه شي، ځکه د خبرو له چوکاټ سره موافق نه ده.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري خبرونه مو واوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادۍ رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او اوریدلی شئ. دا د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف ته چې نن یې د دې جرګې په د غونډې په فایل کې ټینګار وکړ چې د پریکړې به د هیچا په پلوۍ نه وي، بلکې د جرګې د ګډونوالو غږ به وي. د سولې د مشورتي جرګې د نن ورځې د غونډې تازه حال درکو. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو خبر ورکوي. له افغانستان څخه به د ځینو نورو مسلو په اړه ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ایران ویل سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتونکي دي. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه هم مهیار وي. د سولې مشورتي جرګه نن هم په کابل کې روانه ده. دا د دې جرګې څلورمه ورځ ده او د پخواني پلان له مخې باید نن د دې جرګې خبرې راټولې شوې او پریکړې اعلان شوې وي، خو ویل کېږي چې نن د جرګې بیلابیلې کمیټې په عمومي غونډه کې رپورټونه اوري او زیاترو یې خپل رپورټونه اورولي دي. دا چې جرګه به کله په عمومي پریکړو باندې بریالی شي او کله به پای ته رسیږي او په نننۍ غونډه کې د کمیټو په رپورټونو کې او د کمیټو د بحثونو په پایلو کې کوم ټکو ته اشاره شوې وه، په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړي. همدا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو نه اورو.
مننه ان صاحب، ډیره زیاته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن له سهاره د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو د بحثونو پایلې شریکي کې دغه کمیټو د مسولینو لوري یو 50 کمیټې دی. هرې کمیټې ته 15 دقیقې وخت ورکول کیږي تر څو خپل د بحثونو پایله اعلان کړي. تر ډیره په دې بحثونو کې له طالبانو سره د اوربند د حکومت او د طالبانو ترمن د اوربند مسله یادېږي چې باید ژر تر ژره اوربند اعلان شي. همدارز له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت نه غوښتنه په کې تر ډېره وشوه چې د طالبانو روا غوښتنې دي ومني. د طالبانو مشران باید د دوی په وینا باندې چې له تور لیست نه وویستل شي. همدارز د سولې په پروسه کې باید د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو ساتل چې د ښځو حقونه په کې راځي او د افغانستان د اساسي قانون باید وای چې دوی وای چې معاملہ باید پاساسي قانون باندې ونشي، خو دوی وای په یو شمیر مادو کې چې د سولې په وړاندې باندې خن جوړیږي باید تعدیل پکې رامنځته شي. دوی همدارس دا غوښتنه تر ډیره وشوه د دې کمیټو په د بحثونو په پایله کې چې مذاکره کوونکې پلاوی له طالبانو سره غوي باید دغه پلاوی باید له جرګې نه وټاکل شي او دغه پلاوی باید ملي پلاوی وي، ټول بلابل اړخونه پکې برخه واخلي. په بین الافغاني خبرو باندې نن ډیر زیات ټینګار شو چې باید پایل شي د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ. همدارس په دې کمیټو باسونه لا هم جریان لري، سهار پیل شوی دي، تر دې د مل جریان لري او تمه خودل شوی ده چې د ورځې تر پایه به دوی دغه د باسونو پایلې بل اخره پای تر سیږي او سبب د جرګي عمومي اعلامیه خبريږي. سار چې کله دا پروګرام پیلې ده د مشورتي جرګي مشر عبدالرب رسول سیاف په خپل خبرو کې د جرګي ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ټولې غوښتنې منل کیږي، د دوی غوښتنو ته په اعلامیه کې ځای ورکول کیږي او هغه اعلامیه به خبريږي چې بل اخره د ټولو کمیټو د مسولینو او د ټولو کمیټو د غړو نظریات پکې شامل وي او د دوی ټول په هوکړو کې لاغین ورسته به د دغه جرګي ورسته اعلامیه خبريږي.
دریجه نبري حمایت از کس جمع شده، نبري پشتیبانی از کس جمع شده و نه برای کمپین کردن برای کدام نفر مشخص دریج جمع شده. دست پکر بکشت از من غک ستاس و غکه من دیزان نکو من هنجره نلرم من دست من هنجرم تازو ده تسلیم ده ستاسو ده پاره با دست من هنجره با ستاسو ده پاره یه لرشتی کروی لذان من هیچ شکل ده جرگن بیرون نباسو.
خاغلی سیاف د جرګي غړو ته دا هم ویل چې هیڅ څوک نشي کولای خپل نظریات پر تاسې باندې تحمیل کی، که څه هم انسب ټاکل شوی د سوي چې د جرګه بنن د پنځشنبه په ورځ باندې به ورسته ورځ وی پای ته ورسیږي، خو 13 ورځ د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس عمر داوودزی ویل چې د جرګي په کاري محلويش کې اوس ځند د 100 ساعتونو ځند د دې لامل شو چې شاید جرګه یو یا نیمه ورځ نور وغځیګنن. چې کله سیاف خبرې کولی په خبرو کې ویل چې د جرګي اورستۍ اعلامیه پریکړه لیک باغه د جمعې په ورځ باندې به وړاندې کیږي، جوړیږي باغه به شریکیږي، نو معلومی کې دا چې جرګه به بل اخره سبا د جمعې په ورځ باندې پای ته رسیږي چې خپل هغه اورستۍ د جرګي غنه چوڑ به شریکیږي. بله انسب
ډیره زیاته مننه کوو اکرام الله اکرام چې له کابل نه د مشورتي لوی جرګې د څلورمې ورځې حال راکو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د پاکستان د جیش محمد د ډلې د مشر مسعود اظهر د شاملولو هرکلی کړی. د دې وزارت ویان قیس منګل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جیش محمد ډلې د افغانستان په ځینو حملو کې لاس درلود. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تور لیست کې د پاکستان د جیش محمد وسلوال ډلې مشر مسعود اظهر شاملول به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د دغه وزارت وین قیس منګل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل مسعود اظهر نه یوازې په افغانستان کې په ځینو حملو کې لاس درلود، بلکې د سیمې امنیت هم ګواښو.
جیش محمد تور لیست راغلی دی، افغانستان کې په بعضو ولایتو کې دی دغه توریستي عملیات اجرا کړی دی، نو په دې حکله چې دا دی لیست راغی د ډیر ښه کار وشه، دا ډیر ښه شوی دی چې دوی په دې شبکې کې د توریستي په ډلو کې حساب شول. په افغانستان کې دوی فعالیتونه په دې حکله چې دوی ډلو ته راغلی دي کمښت به پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړ. هر څوک چې په تور لیست کې شاملېږي بهرني سفرونه نسی کولای، شتمنی کنګل او په وسلو ګرځولو بندیز لګول کیږي. د راپورونو له مخې مسعود اظهر چې له القاعده او افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، په نویمه لسیزه کې د حرکت المجاهدین وسلوالې ډلې بنسټ کیښود. نوموړی په 1994 کال کې د جمو کشمیر په سرینګر کې د هندي ځواکونو له لوري ونیول سو. د دغه ډلې غړیو په 1999 میلادي کال کې له هنه د نیپال پلازمینه کټمنډو ته تلونکي الوتکه وتښتوله او په کندهار کې چې د طالبانو پیاوړی مرکز و ښکته کړه. د هند حکومت مجبور شو چې د تښتول شویو مسافرو په بدل کې مسعود اظهر له زندانه خوشی کړي، چې له ازادېدو وروسته یې د جیش محمد ډله جوړه کړه. افغان چارواکي وایي چې دغه ډلې په 1994 لمریز کال کې په بلخ کې د هند په قونسلګری باندې په حملې کې لاس درلود. تر ډېره جیش محمد ډله په هند کې په تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورنه ده. دغه ډلې د روان میلادي کال د فبروري په 15مه په کشمیر کې د 40 هندي سرتیرو د وژلو مسؤلیت منلی وو. هند او پاکستان هم په تور لیست کې د مسعود اظهر له شاملولو هرکلی کړی. بلخوا د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې دولت وزیري وایي چې په تور لیست کې له شاملېدو وروسته پاکستان باید مسعود اظهر ته د فعالیت اجازه ورنه کړي.
په ډېرو باندې بندیزونه ولګېږي، مګر بیا په پاکستان کې فعال وي، پاکستان ور سره مرسته کوي، په ښکارا باندې ور باندې بندیزونه وي، مګر په خفا کې یا په پټه کې د پاکستان حکومت یا نظامیان یا ایسای ور سره مرسته کوي. نو کله په حقیقي توګه باندې وي په افغانستان تاثیر ډېر دی، دوی کمزوري کیږي او په افغانستان کې د سولې سره مرسته کولی شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له جیش محمد ډلې سره په خوا کې یو شمېر نورې پاکستانی تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعال دي چې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تور لیست کې شامل کړای شي.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو نه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیګار هغه رپورټ سم نه دی چې وایي 2019 میلادي کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر 130 کې لوړ شوی. د دفاع وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته ویل چې د تیرو کلونو په مقایسه پر روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو د تلفاتو او مرګشوب شمیر راکم شوی. مرسلین ارسلا په کابل ښار کې د یو وژل شوي سرتیري کور ته ورغلی او دا رپورټ یې چمتو کړی.
پدرجان کریم رحیم گفتن که بیست ایوازی بعد دین دادن یارم بود سو سودنم دا آخیراتا بچه های مردم کلی گیش لقمه گیش شد با بچه ایمر سعید قرامان
دول اسورازی که گی چه دی کورانی خپل زوان غده لله سور کردی. خود درد او غمی لهم د کورانی پا غدو که لورای احکاری بهرودین د زنگر و سواکونو پلیکو که دند تر سرکا ولا تاکلشه و چه دای با دیر شر در جوان نوی پڑاو پیل کردی. خدای په هغه ورس په وزن مرګی بریټ کې وژل شو چې د کورنۍ غړي د کاکا کرا د د کوژدې په مرکه ورغلی وو. د بهرودین مور خپل زوی اتل بولی، خو پر حکومت نیوکه کوي او وایي چې مرستې دی پر خپل ځای وي، حتی تر دې دمه حکومت ور سره غمرازي هم نه دا کړی.
هیچ گپ ندارم، بچه کم گپ بزنه چی میخوای؟ ما خدا و دولت میخوای که ما خونه ندارم.
چه وایم، زموږ سرمایه او ټوله هستی یوړه. د مور نازنین او اتل زوی ته مې کوژده کوله. هماغه ورځ خپل ورور ته ټلیفون وکړ چې څنګه شو. بیا یې ماته زنګ راووهه چې زخمی شوی دی، خو وروسته یې راته وویل چې بهرالدین زوی دې شهید شوی دی. زوی مې د وطن لپاره شهید شو، زوی مې د خلکو د ژغورلو لپاره ځان قربان کړ.
د بهرالدین کورنۍ وایي چې هغه د مخابراتو په وزارت کې د وسلوالو په محاصره کې ایثار خلک ژغورل چې وسلوالو وواژه. پر مخابراتو وزارت لبریت څخه چې د دوو خزو په ګډون لستنوت کې وژل شول لس ورځې تیریږي. خو د بهرودین مور او پلار چې خپل د ګټې زوی ورکی له لاسه ورکړی لا هم د غم پر ټغر ناست دي. د بهرودین پلار محمد ضیا وایي کله چې دی د پولیسو 200 بستریز روغتون څخه د خپل زوی د مړی انتقال ته ورغی، نو دې روغتون ته یوازې له یو ولایت څخه د سرتیرو 15 مړي وروړي وو.
زوی می مغل بدخشان څخه کابل ته راوستو، ویل هلته جګړه ده، پریشان یم چې ټپی یا ونه وزلسی. لس زرو افغانیو معاشه د کور کرایه ورکوله. زما ټوله تمه هغه ته کمی کوژده ورته کړی وای نو په زړه کې به مې ارمان نه و پاته. هر ورځ لسکونه ځوانان زما یو زوی دی هم له دې وطنه قربان.
د دې ځوان سرتیری پلار وای کیدای شي بهرودین د لسګونو هغو سرتیرو لړلې څخه وي چې هر ورځ په ولایتونو کې وژل کیږي. ومغوښتل چې د دې کورنۍ په وړاندې د دولت د بیغورۍ په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو له هڅو سره سره بیا هم بریالي نشو. د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې مشر جان سوبکو په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د تیر کال په پرتله د 2013 کال د دسمبر میاشتې لنیمای بیا د 2019 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې د افغان ځواکونو د تلفاتو په شمیر کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. په دغه راپور کې خبرداری ورکړ شوی چې که د سولې مرکچی پلاوی له طالبانو سره د سولې د هوکړې په تضمین کې پاتې راشي، نو افغان ځواکونه به په سختۍ افغانستان او افغانان په خپل کنټرول کې وساتي. د سیګار په راپور کې داسې مهال د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه اندېښنه ښودل شوې چې په وروستیو میاشتو کې په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د بریدونو په پایله کې د دې ځواکونو د تلفاتو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. کندوز، بادغیس، غزنی، هلمند، سرپل، فاریاب، بدخشان او جوزجان هغه ولایتونه دي چې په روان مریض کال کې د درنو جګړو شاهد وو، او په یادو ولایتونو کې د افغان ځواکونو تلفات له یو لړ غبرګونونو او اندېښنو سره مخ شول. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل په ځینو ولایتونو کې ګواښونه تاییدوي، خو د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیروالي خبره نه مني.
تلفاتو په حق له چې د گزارش خپور شوی دی دا زه تایید کوم، نه ځکه چې موږ خپل گزارشو باندې کار کوو. د تلفاتو په حق له د گزارشونو موږ ترتیبو فیصدي باسو دیرش په سلنه کې د ډیره لوړه کچه ښیي، دا زه نه تایید کوم ځکه چې د پوخوا په پرتله زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د پوخوا په پرتله اوس ډېر پیاوړي شوي دي، زه وایم کمه شوې ده.
دفاع وزارت وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر راکم شوی، خو په دې اړه کره شمیر نه ورکوي. د ښاغلي منګل په خبره اوس مهال د هیواد په 15 ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي، او د دې عملیاتو په لړ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
تازه مقاله ازادي راډیو نو ریس مخبرونه هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام ترو بجو په منځنۍ صفه دولش پک نوی اوریدل شي. ایران ویله سعودي عربستان، بحرین او متحده عربی امارات سره د اړیکو د خکیدو غوښتن کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاین حل کې د سعودي او قطر د اړیکو د خکیدو غوښتنه هم کړي. د ایران او د خلیج د عربی هیوادونو د اړیکو په اړه به نور معلومات له اسمت ساروان څخه اورو.
ایران ویل سعودي عربستان، متحده عربي امارات او د هغول متحدانو سره شي اړیکی غوړي او له هغې وغوښتل چې له قطر سره کړکیچ پایته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره خوراشي اړیکی لري. ظریف چې په دوحه کې د آسیایي همکاري په دیالوګ کې خبرې کولې هیله څرګنده کړه چې دې ته ورته اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره ولري. د ایران او سعودي ترمنځ پر سیمه د نفوس پر سر سخته سیالي روانه ده. دوی د یمن په کورنۍ جګړه کې هم د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي او نیابتي جګړه یې جاري ساتلې ده. سعودي عربستان په 2014 میلادي کال وروسته لدې چې قهرجنو مظاهره چانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو دفترونو یرغل ورور له ایران سره اړیکې پرې کړې. ایرانی مظاهره چان په دې خاطر پر سعودي عربستان په غوسه شوي و چې سعودي یو لوی شیعه ملا اعدام کړ. په 2018 میلادي کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په ګډه له قطر سره اړیکې وشلولې او له دې هیواد سره سوداګري او ډیپلوماټیکي اړیکې پایته ورسولې. دوی وایي قطر له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د تروریزم ملاتړ کوي. تر دې پخوا هم د ایران او سعودي اړیکې په ځلونو ترنګلي شوي، خو وروسته د څه مودې لپاره بیرته عادي شوي دي. اوس سعودي عربستان ویلي چې ساحل ساتونکو د جدي بندر ته نږدې په سور سمندرګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر شغورلی دی. د دې بیړۍ انجن له کاره لوېدلی و. سعودي چارواکي وایي نن سهار وختي ایراني بیړۍ چې کنټرول یې له لاسه ورکړی و د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دوی په وینا د بیړۍ موقعیتي وموند چې د جدي له بندره 80 کیلومتره لرې و، او په هغې کې شپږ ویشت تنه سپارمانوګان او عمله یې چې څلورې ویشتې ایرانیان ول وژغورل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا غزنی دا ولایت پو بیلا بیلو ولسوالیو کی دا محکمو نشتوالیو پا دولتی محکمو کی دا فساد زیادوالی دا دی سبب شوی چی خلق دا وسلوالو طالبانو محکمو تا مراجعه وکری. حبیب رحمان تاثیر پاڑا ریپورت لری.
د غزنی اوسیدونکو مدني فعالان او د ولایت شورا غړي وایي د پخوا په پرتله په اوس وخت کې زیات خلک خپلې قضیه د دولتي محکمو پر ځای په وسلوالو طالبانو حلوي. دوی د دغه کار د زیاتوالي لامل په ډیری ولسوالیو کې د محکمو نشتون او په دولتي محکمو کې لوړ فساد یادوي.
زما نوم سیف الله ده. دا چې خلک وسلوالو طالبانو ته مراجعه کوي خپلې قضیې هلته حلوي، یوه لویه او عمده ستونزه دا ده چې یوه پاسدترین اداره هغه همده محکمه ده، همدا څرنوالۍ دي چې په یوه وړه موضوع له تانه پیسې غواړي، له تانه رشوت غواړي، نو خلک مجبور دي.
زما نوم محمد رحیم ده، د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د غزنی اکثره ولسوالۍ سي پښتون میشت دي، هغه سقوط دي، محکمې نسته، ملکي ادارات په عموم ډول باندې نسته. همدغه وجه ده چې عام خلک خپلې قضیې طالبان ته وړي او فیصلې طالبان ورته کوي.
دا غزنی د ولایت شورا غړی اسمت الله جمرادوال بیا دغه کار لامل د دولتي محکمو په ناحق پریکړو او د دوسیه په ځنډ پورې تړي. ازادي راډیو ته وویل دغه لامل د صحرایي محکمو ته د خلکو په شمیر کې ورستر بلې زیاتوالی راځي.
دلته دوسیه په کلونو په میاشتو باندې ځندیږي او خلک که خپل حق هم وي چې کور راځي باید د په جیب کې درې څلور لکه روپۍ روپۍ ونه لري، هغه دوسیه نشي ګټلی. نو دوی په دغه خاطر توجه هلته کوي که څه هم هغه مشروعیت نه لري، ولې خو دوی په دې خوشحاله دي چې هغه خلک له دوی نه د پیسو غوښتنه نه کوي.
بل لور ته د غزنی چارواکي د خلکو او ولایتي چارواکو دغه اندېښنې بې ځایه بولي. د ولایت ویان محمد عارف نوري وایي په دې کې شک نشته چې دولتي محکمې دې له فساد څخه خالي وي، خو بیا هم خلک ټولې قضیې دولتي محکمو ته وړي او ځینې وړې ستونزې په وسلوالو طالبانو قومي مخورو خلاصوي. ازادي راډیو ته یې وویل څو ورځې وړاندې د غزنی والي وحیدالله کلمزي له استیناف محکمې څخه لیدنه کړې وه او ټینګار یې کړی و چې باید د خلکو کارونه پر وخت او پرته له کوم فساد څخه خلاص شي.
کورنی مسائل دی، ځینې ټولنیز مسائل دی، واړه واړه جنجالونه دي، دغه یا وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کوي د حل لپاره، یا هم په اصلاح قومي جرګو ته مراجعه کوي. دوی په عادي پیښو کې مراجعه نه کوي. کچېرې قانوني او لوی پیښه او لوی موضوعات 100% ولسونه عدل او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، ځکه چې هغه بیا مغه قانوني فزیکي اسنادو ته اړتیا لري. په کندو کې ستیږي
لا دې څخه پرته ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې په غزنی ولایت کې عدلیه او قضایي ارګانونو د خلکو پر وړاندې خپل باور له لاسه ورکړی دی. دوی وایي مرکزي دولت باید دې ته پام واړوي تر څو محکمې بیرته له لاسه ورکړی حیثیت خپل کړي.
ستاسو له پیغامونو
یو مایی بیم لوګر نه خبرې کوم. زه د ټولو مایبینو درد درته وایم، د ټولو مایبینو مصیبت درته وایم. د مونږ غاک تر والی پورې ورسوي، د لوګر له والی پورې. زه دا نن تللی یم نوبت د محمد اغې د لسوالۍ ده، د نورو لسوالۍ خلک مخکې کوي د رشپت په زور باندې. د ټول کارونه ناروا کېږي، د نورو لسوالۍ خلک لاسۍ باد له ماسیمه د رشپت په زور باندې. د مداغې خلک زیو راځي، نن پنځمه ورځ ده چې مونږ زو ورځو. د مونږ ته داسې نه وایي چې د تاسې په دغه ورځ نوبته چې کمپیوټر یې پیدا که مصیبت تر دور صبح لینه خو مخکې ښو چې د قلم کارو خلک به په یوه ورځ خلاصول. دا مصیبت په کوم ځای کې ده چې خلک په پنځو ورځو کې نه خلاصېږي؟ بس ورځ چې خو دې څه دې ته وایي چې په دغه ورځ راسه، یا دغه دوشنبه یا بله سې شنبه راسه. د یوه ورځ خو دې سړي ته معلومه کړي کتابچې دې میز په ساري کې دې هېڅ چاته هم نه وایي چې په دغه ورځ راسه. نوبت به در ورسېږي، نوبت به در ورسېږي. خلک یې تباه کړه، خلک یې له کراوه خلاص کړو. دغه دې ما پیغام والي ته ورسوي نورم په مخه ښه.
زه رنګین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالۍ د پنجاب د اجختر خان د کلي څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کوره، زیات کم اوبه وړي دي، سیلابه وړي دي، پر موږ باندې سید راغلی دي. زموږ حال و مال ټول شی رسخوړی دي، حتی موږ د خپل د پښو څپلۍ مو نه دي ایستلي. زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولی دي. نو زموږ د غږ دې تر دولت پورې ورسېږي چې موږ ته باید کومک راکړي. که کومک موږ ترانه کې، موږ د سخت مشکل سره مخامخ. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادې رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پک نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. رضوان مراد سټډیو ته راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغه چې د دې جرګې ټول غړي پرې سلان شي د دې جرګې ورسته اعلامیه به خبره نکړي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست ویان وایي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به د دې جرګې په ورستۍ برخه کې ګډون ونکړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو لمرسیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره د افغانستان د سولې د مسلې په اړه خبرې وکړې. د غزنی چارواکي وی په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په تازه هوایي بریدونو او د افغان کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې د کوټي شورا د دوو غړو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي. طالبان بیا دا ادعا نه مني. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سر سمندرګي کې د جدي بندر ته نږدې د ایران د تیلو او کشتۍ چې د بیړنې مرستې غوښتنې کړې و نن وشغورله. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې نوی چارواکي په شمال لویدیځ ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د زورولو د هغوی د نیولو او له هغوی څخه د تحقیق په برخه کې له خاص سیستم څخه استفاده کوي. او د امریکا د عدلي وزیر د اساسو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي دي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر ریپورت په باب د دې کمیټې په استمایي غونډه کې ګډون نه کوي.
دوستان اوس هم فیروزا عزیزی څو سپورتي خبرونه دروري.
د افغانستان د وشو فدراسیون وایي چې په کابل کې د وشو د پیل شویو سیالیو په لړ کې نن د کابل او جوزجان او هرات او تخار لوبلر ترمن سیالي وشوي. د دې په دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورشنن ازادي راته وویل
د هرات ولایت لوبډله د تخار پر وړاندې او کابل هم د جوزجان ولایت لوبډله پر وړاندې د لوبې ګټونکي شوي.
نوموړي دا هم وویل چې دې سیالیو ته د 9 ولایتونو او ایران او پاکستان نه کډوال لوبغاړي راغلي چې اته ورځ به دوام وکړي. هغه یورش وایي چې د وشو سیالیو د جوړېدو هدف د افغانستان د وشو ملي لوبډلې ته د غوره تیرو ټاکل دي. د غور ولایت ورزشي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د غوره لیگ فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دې ولایت د فوټبال فدراسیون مشر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې اته لوبډلو ګډون کړی چې د روژی میاشتې تر پایه به ختم شي.
دا د غوره لیگ سیالۍ دي چې دا اته لوبډلو او 1/16 لوبغاړو ترمنځ پیل شوې. دا رش لوبډلې د کوهستان فیروزکو لوبډلې ده. درې د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. خاروالی لوبډلې یو د 0 پر وړاندې فیروزکو لوبډلې ته ماتې ورکړه.
نوموړی وایي دا سیالۍ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شوې او هدف یې د فوټبال ملي لوبډلې ته د غوره څیرو ټاکل او د ځوانانو ظرفیت لوړول دي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ په لړ کې به نن شپه ممبئی انډینز او سن رایز حیدرآباد لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ټکر ترلاسه شي. دا سیالۍ د افغانستان پر وخت 8 بجې د هندوستان په ممبئی ښار کې ترسره کیږي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا چنای سپر کینګز دلی کپیټلز لوبډلې ته په مات ورکولو سره د سیالیو د جدول لومړی ځای خپل کړ. چنای لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شل اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 180 منډې هدف وټاکه چې دلی لوبډلې یاد هدف پوره نه شو کړای او په 18 اور کې د ټولو لوبغاړو په سپېدو سره اله 99 منډې وکړې.
دوستانو سپورتي خبرونه و فیروزی عزیزی در توړاندې کړل. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړي اوس مخ کې لدینې چونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې ځانګړي پروګرام او کور کلی در توورو. راځي چې اسمت ساروان ته وښ شو د مو د سامسونګ د کمپنۍ د یو نوی نوښت نه خبرې چې د تلویزیون په برخه کې دي.
سامسونګ د نوی نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي خو د لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړیږي. د تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنه وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. د تلویزیون چې سیرونو میشي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنی وای دا ټلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شیان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو ټلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انسټاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاد او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېدای شي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانته کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د رواني میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلام نمې ومني. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو د مثبتو پیښو په حق راپور لرو. پولیو یا په ماشومانو کې ګزرن هغه صحیح ستونزه ده چې لا هم په هلمند، اروزګان او کندهار کې ماشومان ورسره مخ دي. د پولیو په حق لبه د خلکو نظرونه هم ووري او د پولیو د خطرونو په حق لبه د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. خو اوس راپور ته وکشي چې فرشته مرسل وړاندې کوي.
سره له دې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نړیوال سی سازمانونه د پولیو د لمنځوړلو لپاره هر کال هلې ځلې کوي، خو بیا هم په یو شمېر ولایتو کې د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي. د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤول میرجان رسخ په سږني میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو په هکله ازادي راډیو ته وویل:
امنیتي ستونزې دي او د کمپاین مخنیوي سوی دی، مخصوصا په جنوبي حوزه کې. دا یو کال کېږي چې د سیمه کې زموږ کمپاینونه نه تطبیقیږي. ویروس بیا ژوندی سوی، ویروس بیا مقاوم سوی دی. دغه د پولیو ویروس اوس د گردش او د انتقال په حال کې دی. د دې په نتیجه کې د میلادي کال د پیل نه را په دی خوا تقریبا شپږ مثبتې پیښې مونږ لرو، چې دوه په هلمند ولایت کې دي، دوه په اروزګان ولایت کې او دوه هم په قندهار ولایت کې. بیا هم زمونږ تشویش او زمونږ اندېښنه هم همدا ده که خدای مکړه دا وضعیت په همدې شکل دوام ومومي، یعنی د کمپاینونو مخنیوی وشي او کمپاینونه سیمو کې تطبیق نشي، بیا به هم د پولیو د مثبتو پیښو شاهد مونږ په دې سیمه کې اوسېږو.
په کوم ولایتو کې چې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي، هغه د افغانستان نام نسیمې دي، ځکه چې د پولیو ضد واکسینونه په منظمه توګه نه دي پکې تطبیق شوي. همدا وجه ده چې د پولیو پیښې لیدل کیږي. افغانستان، پاکستان، نایجیریا هغه هیوادونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو له وجې سخت تر فشار لاندې دي. هغه هیوادونه چې په دې توانېدلي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا، د خپل ځان لپاره لوی وخګنی. راسخ وای چې په غوسی مو کې چې لا هم د پولیو مثبت پیښشته، د دوی د پولیو ضد پروګرام له دوه ننګونو سره مخ دی.
افغانستان په یو محدوده جغرافیه کې چې هغه جنوبي حوزه ده، دلته دغه د پولیو ویروس هم تر اوسه هم سرایت لري او شتون لري او ماشومان پرې اخته کیږي او ماشومان پرې د دې ناروغۍ له امله معیوب کیږي او د تل لپاره د فلج ناروغۍ سره اخته کیږي. د افغانستان د نورو سیمو نه الحمدلله دغه ویروس ټغر راټول شوی دی او محدود شوی دی همدغه جنوبي حوزه ته. په جنوبي حوزه کې مشخص سن منګه دوستن زله رو چې دغه دوستن زه د دې لامل سو ده چې تر دوسه هم په دې حوزه کې د پولیو ویروس ماشومان تلپاتې فلج او معلولیت سره مخ ک. هغه دوستن زه یو امنیتی ننګونې دي او بل هم د خلکو د پوهاوی کچله تر اوسه هم ټیټه ده.
د سی کارکونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لاره یوازې او یوازې هر جیل دوه څاڅکي واکسین کېدلی شي او کورنۍ باید له 15 کلونو څخه د کم عمر ماشومان واکسین کړي. په دې کار سره نه یوازې دا چې خپل بچي د پولیو له خطرناکې ناروغۍ څخه ژغوري، بلکې ټولنه هم د پولیو له میکروب څخه پاکولی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهور علماو لخوا منل شوی دی، نو ځکه ماشومانو ته تطبیقول حتمی ګڼل شوی دی. دینی عالم احسان الحق حنفي په دې اکله وایي:
ما چې څومره په دې حقله باندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثه کړي دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. تر څو چې په خپل د یو شی په تمام معنا باندې معلوماتونه لري، په غې باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، دوی لدین معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ته تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا د څه شی. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامی هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي، په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه اسلامی مملکت دی، اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي، په هندوستان کې مچسو کې جوړوي، په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلې دی، یعنی هم اسلامی علوم لستلې دي د لسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلې دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
درنو دوستانو، دا چې دا پولیو یا په ماشومانو کې دا ګذر ناروغي په حق له خلک څه وایي، لا څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوږ شئ.
نوم حیات خان د کندهار د ولایت سم د کابل اوسیدونکی، مقدس تقاضا کو چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکړي او مرسته وکړي، هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکړي چې آینده کې د دې مشکله سره مخ نشي، دا وایي په مغه مرز به تر ټولو ژوند اخته وي.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو، بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکز ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ما ته ویل شوي چې د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
زمون پیغام ورته همدا ده چې هر څه زر چې کیږي که هغه نږدې صحي کلینیکونه او که هغه لرې هم اوسیږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغسې مرضونو نه د دې مخنیوی وشي.
پولیو څه ډول ناروغي ده؟ آیا درملنه لري؟ په ماشومانو کې د پولیو نښې کومې دي؟ او کورنۍ څه ډول کولی شي خپل ماشومان د پولیو له خطرناکې ناروغۍ وژغوري؟ په همدې اکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د امي روغتیا وزارت د پولیو د برخې د عامه پوهاوي له مسؤل میرجان راسخ سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
راسخ صاحب، که په پیل کې درته وایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
له بده مرغه پولیو یو ساري ناروغي ده چې د یو مشخص میکروب له وجې دا ناروغي منځته راځي چې هغه ویروس په نامه د پولیو وحشي ویروس یادیږي، یا ورلد پولیو وایروس چې د طبي په اصطلاح ورته ویل کیږي. دا د دغه ویروس له وجې رامنځته کیږي، او دا ویروس ته چې وحشي هم وایي ځکه چې دا ویروس ډیر په چټکۍ سره خپریږي او ماشومان پرې اخته کیږي. او دا ناروغي چې په نام د پولیو یا د ماشومانو ګوزند په نام یادیږي، دا ناروغي له بده مرغه تداوی نه لري. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به یا فلج کیږي، د تل پاتې فلج سره به مخ کیږي، په دې معنی چې په ټول عمر کې به هغه فلج معیوبي، یا دا چې د ماشوم د مرګ سبب کیږي. نو دا هغه لاندې تعریف د دې ناروغي دی چې موږ ورته ورکو.
یو شمیر خلک د پولیو واکسین ته یو ډول د شک په سترګه ګوري، که تاسو یې لاته توئ چې دا ولې؟
یو خود خلکو انګیرنې دي د دې ناروغۍ په ارتباط باندې، هغه هم ځانته لاملونه او دلایل لري. یو انګیرنه دا ده چې کورونو ته په شکل د مجانی رایاګان او په کال کې په څو واره راوړل کیږي، دا یو پوښتنه دوی ته پیدا کیږي. حال دا چې په هغو سیمو کې چې خلک د فقر او محرومیت سره مخ دي او نور هغه اساسي د ژوند اړتیاو ته دوی ډیر ورسره مخ دي، چې مثلا د اوبو د څکاکو اوبو د کمښت سره او د خوړو سره مخ دي، دی وای چې دا واکسین منګه ته په شکل د مجاني راوړل کیږي، یو پښتنه یو انګیرنه دوی ته پیدا کیږي. او همداراز دا ناروغي چې پرتلکه د نورو ناروغیو سره، مثلا ملاریا او د نورو ناروغیو سره، د دې پیښې د ګوتو په شمیر دي، یعنی ډېرې کمې پیښې دي. دې ته کم علاقه پیدا کوي چې خپل ماشومان واکسین کا، او هغه د مرض هغه تهدید او خطر ورته ډېر د سیستر نه بریښي.
که دا هم راته وایي چې د پولیو له خطر ناکه ناروغي څخه څه ډول منکولای شو چې ماشومان وژغورو؟
تر ټولو اغیزمنه او تر ټولو خوندي لار د ماشومانو لپاره چې په دې ناروغي اخته نشي او د دې ناروغي په مقابل کې وقایه شي، هغه فقط او فقط واکسین دی. او د دې تر څنګ حفظ صحه دا ډیره مهمه ده، ځکه دغه ویروس په محیط کې اتراکیږي د غایته موادو له لارې نه، چې کله د دوی لاسونه ملوث کیږي او بیا خواړه خوري او په ناپاک او نه مینځل شوي لاسونو باندې دا ویروس انتقالیږي هغوی بدن ته. یعنی مشخصا حفظ صحه، حفظ صحه فردي او حفظ صحه محیطي، دا دواړه ډیر زیات پکې رول لري. هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وي، مواجه وي، هغوی هم د دې ویروس د مصابېدو ډیر زیات مساعد دي.
دا عام روغتیا وزارت د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ خو چې د پولیو د واکسین په حق لغږیده. په دې هیله چې له افغانستان څخه هم د نورو هیوادونو په څیر د پولیو مرض ورک شي، د هر ماشوم لپاره د خبرونه هم دلته پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
گاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کای هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ټولنیزو شبکو په ځانګړې توګه فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او نورو له لارې کورنیو ته مشکلات جوړوي؟
او داسې مثلا سوي دي کله چې پوسټ مې وک نو زه دلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوم.
ولې ځینې کسان د ټولنیزو شبکو څخه منفي استفاده کوي؟
هغه د ناپوهۍ علت ده او هغه نه پوهیږي چې څنګه باید استفاده وکړي
او د ټولنیزو شبکو څخه باید څنګه ګټه پورته شي.
تر باید مثبتې ګټې پورته شي. هغه څوک چې اوس د سوشل میډیا نه کار اخلي، خصوصا ځوانانه طبقه، یوګوی باید د مثبت شاین په پلاټ کې اوسېنه د خپل وخت ځای کې پکې.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې ولې ځینې خلک د ټولنیزو شبکو څخه سالم ګټه نه پورته کوي او د ټولنیزو شبکو یعنی فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه منفي استفاده کورنۍ ته کوم مشکلات جوړوي او د دې مسلې د حل لارې څه دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او پاپای کې لې وارو اپو سره مرکه هم لرو. زه همین هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
قدر مناوریدونکو، د نوی ټکنالوژي پر اتک سره په ټولنه کې ډېرې اسانتیاوې محسوسېږي. د هر کار د ژر ترسره کولو امکان په لږ وخت کې، د ټولنیزو روابطو پراختیا، خپل مثبت اند خلکو ته رسول او داسې نورې ښېګڼې. په پرمختللو ټولنو کې کله چې هر نوی څیز بازار ته راځي، خلک دا هڅه کوي چې د نوموړي څیز څخه داسې ګټه پورته کړي چې نورو ته مزاحمت ونه کړي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان، بیا خلک د دې پر ځای چې د نوې ټکنالوژۍ په تېره بیا فیسبوک، ټویټر، انستاګرام څخه مثبت ګټه پورته کړي، کورنیو ته مشکلات جوړوي. آن تر دې چې د کورنیو ترمنځ یې شخړې او نورو جنجالونو ته زمینه مساعده کړې ده. په دې اړه د پکتیا ولایت اوسیدونکې ناهید هغه پیغله ده چې د نوموړې ستونزو سره مخامخ شوې او خپله کیسه داسې راته کوي.
ما سونه وخت مخکې آی ډي مې چې جوړه کړې وه، ما خپل عکس پورته کړی و. په هغه کې نو ځینو کسانو ښه کومنټونه کړي وو، ځینو کسانو مثبت ځوابونه راکړي، ځینو کسانو ویلي چې قربان دشم، جان دشم، ځینو کسانو خپل شمېرې پرېښي. نو چې کله هغه زما آی ډي ته لاړه، هغه کومنټونه چې ولیدل، هغه کوم جان قربان خلکو چې ولي، هغه منفي نظریات چې وړاندې کړو، نو دې ته اړ شو چې کورنۍ هم را باندې غوسه شي او فیسبوک خو را باندې هم بند کړي. اول چې نور هیڅکله هم حق نه لري چې فیسبوک خو پرېږده چې لوی موبایل هم تلاس کې ونیسي. خپلو خپلوانو عکسونه یې اخیستي وو، شیر کړي ول. همدغه زما خپل عکس چې وو دی شیر کړی وو چې وګوره دا عکس ته وګوره، او هغه باندې بد بد کومنټونه یې ورکړو، داسې کومنټونه یې ورکړو چې اصلا د دې اجابت نه کوي چې ستاسو هم څه دې د لیکلي ول.
په ټوله نړۍ کې له ټولنیزو شبکو څخه خلک د بیلابیلو ګټو په منظور په ځانګړي وخت کې کار اخلي. خو داسې کسان هم شته چې د ژوند ټوله برخه یې ټولنیزو شبکو ته ځانګړي کړې وي. چې په ټولنیزو شبکو ډېره بوختیا، د کورنۍ او اولادونو وخت هم فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو ته ورکول کېږي، چې د کورنۍ او اولادونو د نه پاملرنې سربیره د وخت د ضایع او نورو خلکو ته د مزاحمت او مشکلاتو سبب هم کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبیر هم کومې ستونزې چې په کورنیو کې له ټولنیزو شبکو څخه راولاړ شوی په اړه وایي.
نو داسې کیسې ډېرې دي. زموږ همسایګان او ګاونډیان ول، یو سیاسي پوسټ بل درېم نفر کړی او دوی پکې کومنټونه اور کړي وو، او بیا وروره ګله په دې کومنټو کې او بل سره خوړلی وو، جنګونه یې کړي وو، ان خبره تر جنګو رسېدلې وه، تر ادرسو رسېدلې وه. وروره ګله بیا ورغلی وو، بیا موږ جرګې ته ورغلو. چې جرګې ته ورغلو چې دوی نه پوښتنه وکړه چې خبر چی وه، کیسه چی وه، بیا خبر د فیسبوک وه، خبر د کومنټو وه. نو بیا موږ ویلې چې دا خو ولاړ ډیره غټه بدبختی ده زموږ هیواد کې چې ټکنالوژي په تیاره کې راغلی او فرهنګ یې په کراچۍ کې.
نوموړی زیاتوي چې اوس دا کار په یو تجارت هم بدل شوی چې د یو کورنۍ محفل ویډیو یا عکسونه چې د چا لاسته ولویږي نو بیا د هغې ویډیو یا عکس په وسیله کورنۍ ننګوي او پیسې ترې غوښتل کېږي، چې دا کار هم کورنیو او ټولنې ته یو لوی درد سر دی. زبیر وایي
که ځینې عکسونه دي د دوی د محفلو کې چې ځي د دوی دا د خوښیو د محفلونو تصویرونه او عکاسیګانې راوځي، دا خورا غټه بېغیرتي ده چې دوی کوي، څوک یې راباسي او دا ډېره زیاته شوې او بیا دا ورته لیږي اختارونه ورکوي چې داسې وکړه پیسې راولېږه دا دې تیته ومه یا که دوستي د جانبه په منځ کې دلته ډېره غټه بېغیرتي کوي، عکسونه غواړي بیا وایي چې بې اختارونه ورکوي یا کوم یا به داسې وکړو مسې. نو داسې خبرې ډېرې زیاتې دي، دا بدبختیان شته ده زموږ وطن کې. نو دا به هله اصلاح شي چې دوی د ټکنالوژۍ دا فرهنګ په خپل ځان باندې پلي کړي او په دې کې ډېر جنجالونه دي خلکو ته د دې نه چې عامه پوهاوی او سهولتونه جوړ شي ډېر ګڼه مشکلات جوړ شوي فامیلو ته، د خاوند او د ښځې ترمنځ اړیکې خرابې شوي دي، غلط فهمیانې او مشکوکه فضا ایجاد شوې ده.
بلخوا ټولنیزې شبکې په ځانګړې توګه فیسبوک د ځوانانو لپاره دا امکان پیدا کوي چې د ځان متعلق خصوصي معلومات او اطلاعات نورو ته په ډاګه کړي او د نورو خلکو له معلوماتو څخه ځان بخبره کړي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی سمیم عمری د ټولنیزو شبکو د ګټو په اړه وایي:
د دې خپل مثلا چې د فیسبوک نه چې سوشل میډیا یو برخه ده، د دې نه لازمي استفاده کوم. مثلا ډېر مفید او ګټور معلومات پکې دي، مثلا سایټونه پکې دي د کاریابۍ jobs.af دی. خپل ډېر شوق د دې لرم چې انګلیسي زما ډېره پیاوړې شي، نو د دې نه زه انګلیسي پاڼې چې دي مثلا CNN دی، BBC ده، د انګلیسي مسایل پکې ډېر تعقیب، مثلا ما سره تیار ګوګل ټرانسلیټ شته، کوم انګلیسي لغت چې دی هغه زه بیرته ترجمه کوم. د دې نه ډېر لازمي استفاده زه وچتولی شم. د خپل آنلاین مطالعه کې آنلاین کورسونه دي په نورو ودونه کې څوک چې علاقه مندي لري، آنلاین ماسټریانی دي. دغه ټول هغه مسائل دي اوس مثلا په افغانستان کې په ځینو پانتونونو کې آنلاین ماسټریانی کې
د هر څه د ګټې اخیستلو په منظور باید مربوطه څیز اصول او فرهنګ ته پام وشي تر څو د هر څه څخه سالمه ګټه پورته او د نورو د مشکلات سبب نشي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اړیکو او رسنیو د څار سلاکار صالحه ساقزی خالقی وایي:
زه غواړم خپل خلکو ته خپل وطنوال ته د خبرو کوم چې په سایټونو کورنیو ته پیغلو ته میرمنو ته مزاحمتونه کوي، تر ډیره د کورنیو د پاشیدلو سبب کیږي، د کورنۍ ژوند تریخیږي. سایټونو له لارې داسې لیکنه کوي چې یو څوک مثلا اړ وځي چې بیخي هیڅ سایټ ته داخل نشي، ځکه چې دوی ویرې لري یا د ورور نه یا د پلار نه. په ځانګړې توګه پیغلې او میرمنې زموږ په هیواد کې ډېرې له دې حالاته اغېزمنې دي. نو زما دوه خبرې دي، یو دا چې همدا خلکو ته چې په سایټ کې ناوړی استفاده ونکړي له سایت څخه، او همدارس خوندو او پیغلو ته هم دا وایم دغه حالت سره مخامخ کیږي په ډیره حوصله ځواب ورکوي او خپل جرأت له لاسه مو ورکوي.
دا خبرونه په دې برخه کې به د موضوع په تړاو د مخالفو نظرونه واورو.
من فضل ربی دی خپل د نګرار اوسیدونکو، سوشل میډیا نه باید ښه استفاده وشي، غلط هم کیږي او ښه استفاده هم کیږي. ښه استفاده چې ته وشي روان محیط لپاره ښه فایده کوي.
هم نوم مثال خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکو، فعلا په کابل کې اوسیږم. د هر شی ګټه لري توان لري، د ما په نظر کې د هر شی نوې ښه ګټه پورته شي نو دا به یوه ښه فایده ولري. نو ښه خبره به دا وي چې سوشل میډیا نه مثبته ښه فایده واخیستل شي، ګټه پورته شي.
فیصل فیضان د پرون اوسیدونکو، چې یو څوک یو انځور واچوي په فیسبوک بیا جان او قربان او فلان بستان، داسې مسایل دا بالکل مستقیما د انسان په شخصیت پورې اړه لري چې انسان شخصیت څنګه دی او څنګه په فیسبوک یو چاته داسې کومنټونه ورکوي کړي د انساني روابطو سره هم د پټاکر کړي.
کور کلی د کور کلی په خبرونه کې کورنۍ ستونزې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
گرانو دوستانو، دا چې څنګه د ټولنیزو شبکو څخه ګټه پورته شي او د ټولنیزو شبکو څخه سالمه ګټه نه پورته کول کوم مشکلات ټولنې او کورنۍ ته جوړوي، دا د تورته نوري پښتنې زموږ همکاري مریم توخی د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې له استاد حکمت الله صدیقي څخه کړي چې اورېدو ته یې تاثیر را بولم.
ځینې خلک د ټولنیزو شبکو څخه سالمه ګټه نه پورته کوي، یا خپل شخصي عقدې په کلیکي یا یو څوک توهینوي یا داسې نور موضوعات. ولې ځینې خلک داسې کارونه کوي؟ علت په څه کې بولی؟
هغوی د ناپوهۍ علت ده، او هغوی نه پوهېږي چې څنګه باید استفاده وکړي. یوازې هغوی ته زمینه مساعده شوې د سوشل میډیا ولري، خو مګر هغوی نه پوهېږي چې باید څنګه استفاده وکړي. فیسبوک د ټویټر د یوټیوب د هر څه اریو چې ده، باید اول وپوهېږي چې باید څنګه د سوشل میډیا نه استفاده شي.
ښه استاد، اوس کومې تګلارې په نظر کې ونیول شي ترڅو د ټولنیزو شبکو څخه سمه ګټه پورته شي؟
مشخصه تګلاره مونږ نه شو ویل چې مشخصه تګلاره دغسې باید استفاده وکړي. هر سړی چې خپل سوشل میډیا لري او هغه نه استفاده کوي، هغه خپله باید وپوهېږي چې شخصیت یې څه ده او راهکار یې څه ده او کړاوونه یې څه ده، څنګه باید عمل کارت ولري، خپله څوک ده، کومو برخو کې دوی فعالیتونه لري، عمل کاردونه لري، او هغه په اساس باید خپل کارونه مخته بیایي. یعنی یو مثبت اغیز او مثبت بدلون نورو خلکو ته هم راوړي د سوشل میډیا په اساس. دا سوشل میډیا اوس په ټولو ټولنه کې شتون لري، ډېری خلک ترې استفاده کوي، او خلک دغه سوشل میډیا په اساس ډېر ځایونو ته رسیدل او ډېر پرمختګ هم کړی.
که د ټولنیزو شبکو څخه سمه ګټه پورته نشي، یعنی څنګه چې لازمه ده هغه څه ګټه ترې وانخیستل شي، کوم مشکلات به ټولنې ته او کورنۍ ته خلک کړي؟
ډېری تعصبات، ډېری ستونزې رامنځته شوې ده، او ډېری عقدګانې چې رامنځته شوې ده اوس په دغه شرایطو کې همدغه سوشل میډیا له لحاظه رامنځته شوې ده. موږ تاسو شاهدان هم فیک یا جعلي اکاونټونه چې خلک جوړوي د دې لپاره چې خپل عقدګانې وړاندې وکړي، یو سړی تخریب کړي، یو سړی ته آزار اذیت ورکړي، د دې لپاره فیک یا جعلي اکاونټونه هم جوړیږي. او دا یوازې نه یوازې یو خلک لپاره، یو سړی لپاره اغیز لري، بلکې ټول ټولنه لپاره اغیز کوي، یو ټول بد اغیز کوي.
هر موضوع منفي او مثبت اړخونه لري. څنګه که د ټولنیزو شبکو په مثبت او منفي اړخونو راته وغږیږي؟
مثبت اغیز همدغه داسې مخکې مونږ هم اشاره وربندې وکړو، داسې مثبت اغیز یې چې سړی کولی شي خپل کارونه، خپل عمل کرد، خپل آندونه، خپل نظریات او خپل څه چې لاسته راوړل لري دغه سوشل میډیا له لحاظه خلکو ته وړاندې، سربېره له هغه نه منفي اغیز یې دغه چې نور خلک ځوروو، نور خلک اذیت کوو، نور خلک نه پرېږدو چې دغه نه استفاده وکړو. ډېری خلک ګورو چې خلکو د اذیت لپاره دغه فیسبوک مې بندوم.
په پای کې به په حل لارې وغږیږو، چې کومې حل لارې تاسو پیشنهاد کوئ ترڅو د ټولنیزو شبکو څخه سمه ګټه پورته شي؟
ښه، حل لارې کېدای شي چې د ټکنالوژي او مخابراتو وزارت باید سیمینارونه، کانفرنسونه هم باید دایر کړي خلکو ته، چې باید خلکو ته وپیژني چې دا سوشل میډیا چې دا ټول نړۍ په کې شته، باید ښه مثبت اړخونه هم لري او منفي اړخونه هم لري. باید موږ تاسو مثبت اړخونه استفاده وکړو، باید آگاهي ورکړل شي خلکو ته، وپوهوي، عامه پوهاوی باید ایجاد شي، او غیر له هغه نه په کورنیو کې چې کله خلک استفاده کوي، پلار، مور او مشر، ورونه، خورونه، باید نور ته وپوهوي چې یو سړی کله چې سوشل میډیا استفاده کوي، باید هغه ټکي په پام کې ولري چې نور ته ونه ځوري، نور ته اذیت ونه کړي، او نور په مقابل کې کومه ستونزه رامنځته نه کړي. دا باید خپل کورنۍ پورې هم اړه لري، خپل شخص پورې هم اړه لري، چې باید وپوهېږي چې په کوم ځای کې څنګه باید استفاده شي سوشل میډیا. او
ډېره مننه استاد،
تشکر تاسو نه.
قدر منوریدونکو، دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا خې چاره.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دیوانه یا او چه خبر نه تو خواب نبود خانه